اتصالي
د انتقال د مرحلې په پنځمه برخه کې د سولې د روانو خبرو په اړه غږیږو. د سولې عالي شورا له دریو کلونو راهیسې په دغو مذاکراتو د پرمخ بیولو هڅه کوي، خو کتونکي وایي تر اوسه دغو کوششونو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. له بلې خوا وسلوالو طالبانو په قطر کې دفتر پرانیستی او له امریکا سره د مستقیمو مذاکرو لپاره هڅې روانې دي. دا په دې برخه کې د پرمختګ یو بل باب ګڼل کیږي. افغان دولت وایي تر ټولو مهم پړاو په مخ کې لري چې هغه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکرې دي. امریکا او متحدانو یې اعلان کړی د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ وسي، په دې شرط چې وسلوال مخالفان د افغانستان اساسي قانون ومني او له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي. د ناټو ملکي استازی موریس یوخیمز وایي د سولې مذاکرې چې د افغانانو په مشرۍ وسي یوه پروسه ده، او دا قضاوت افغان مشران کولی سي چې د دې پروسې په اړه څومره هیله ولري.
Well, I mean, it is of course an Afghan-led.
Oh, اصلاً د سولې مذاکرات د افغانانو په مشرۍ یو پروسه ده، نو زه فکر کوم چې افغان مشران په دې اړه قضاوت کولای سي چې موږ دې پروسې ته هیله لرلای سو او کنه. دا حقیقت چې په دې اړه بحثونه پیل سوي دي دا یو مثبت نشه ده، خو بلاخره د افغانستان د سیاسي مشرانو وروستي تماسونه د هیله مندۍ یو دلیل دی. دغه تماسونه تر هغې چې په 2008 کال کې موږ لیدلې وه بیخي زیات سوي دي.
د سولې د مذاکرو او روغې جوړې لپاره هڅې درې کاله مخکې ګړندې سوې. په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه کې چې د 1998 مریض کال د غبرګولي یا جوزا پر 12 جوړه سوه او درې ورځې یې دوام وکړ، 1400 ګډونوالو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ځینو طالب مشرانو د نمونو لرې کېدو، د جنګي جنایتکارانو د محاکمې او د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. د جرګې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور سو چې د سولې د ګړندې کېدو لپاره ځینې لارې چارې پکې پیشنهاد شوې وې. له دې پرمختګ نه وروسته دولت د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د یو واحد میکانیزم پر رامنځته کولو کار وکړ او د سولې عالي شورا د جوړولو فیصله یې وکړه. د هماغه کال د تلیا میزان پر شپږمه د سولې عالي شورا د آتش بیتو غړو نمونه اعلان سول چې پخوانی جهادي مشران، د مدني ټولنو فعالان او نور سیاستوال هم پکې شامل دي. دغه شورا ته دنده وسپارل سوه چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د عامو افغانانو نظرونه د تل په څیر دادی چې د سولې لپاره دي شرطونه لري او ټول دي پر یو ګډ توافق سلاسي.
زمانم سید جمال دین دی خپل سرمن سرکینی البته سره معلومه چې ایتانی سرنګ دی ایتانی سرنګ قطر ته دی ولزی غوډه خپل مبنګ سرکینی د صلح مبارک کنه نو دی وجنه صلح هم سره راځي.
صلح خدا دا چې اغوی خپل پر شرطونه لري چې دا شرطونه واکې کې دی خو نه دا شرطونه دي معلومه چې دوی سره موافق کیږي نه دوی باګه ځان کې جذبه راولي دا غټه سیګه د صلح کیږي.
وسلوالو طالبانو په ور ور ویلي تر هغه د سولې خبرو ته نکښینی چې بهرنیان له افغانستانه وتلي نیوي او په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات نیوي راغلي. افغان دولت او امریکا هم د سولې د خبرو لپاره پر وسلوالو مخالفانو ځینې شرطونه ایښي دي. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو په جرمني، قطر، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو کې غیر رسمي ناستې او خبرې کړي څو یو عمومي توافق ته سره ورسیږي او په دې توګه تلپاتې سولې ته زمینه برابره سي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي د تلپاتې سولې مفهوم دا دی چې بیا به په افغانستان کې تفرقه او جلاوالی ناراضي.
پایدار سوله معنای داده هر وګړی به دې اطمینان لري چې بیا د دا وطن کې خدای ناکده تفرقه نه راځي. که سولې ته رسېدل غواړو مشروع انتخابات ته اجازه ورکړو. د جنگ، د تشدد، د تضاد وخت سر ته رسېدلی موږ او تاسې پول غواړو. موږ کلوسی او د هغوی کلوسی په یو امن، باثباته او مرفق افغانستان کې ژوند وکړي.
د سولې د مذاکرو او روغې جوړې لپاره د دولت پر پروګرام انتقادونه کیږي. یو انتقاد دی چې د سولې لپاره واضحه او شفافه طرحه نه ده وړاندې سوې. وسلوال مخالفان کله ورونه بلل کیږي، کله د سولې او افغانستان دښمنان. انتقاد کوونکي وایي د سولې عالي شورا هڅې هم ډېرې موثرې نه دي، ځکه خو په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. لبل خواد دولت پر وسلوال مخالفانو هم اعتقاد کیږي چې لیوی خواد سولې خبرو تر رضایت شي لبل خوا خپل بریدونو ته دوام ورکوي. ځینې سیاستوال طالبان تورنوي چې له پاکستان او ایران سره اړیکې لري او د سولې په مسله کې د دوه ګاونډو هیوادونو ګټې هم په پام کې نیسي. څومره مخکې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې بمی حملې مسؤلیت د ګلبدین حکمتیار ډلې ومانه. د مشرانو جرګې غړي هدایت الله رهایی له نورو انتقاد کوونکو سره خپل آواز ملګری کړ. وی ویل دغه وسلوال مخالفان له یوې خوا د سولې خبرې او له بلې خوا بمی حملې کوي.
افغان دولت له ګلبدین حکمتیار سره خبرې کوي. استازی راځي د دولت په میلمستونونو کې له دولت سره خبرې کوي، خو کله چې له میلمستونونو رخصت سي د افغانانو پر ضد انتحاري حمله کوي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپروي د سولې رواني هڅې یوازې تبلیغات دي چې عملی اړخ یې کمزوری دی.
زه خو تر اوسه د سولې په هڅه کې بېله تبلیغاتو بېله افواهاتو بېله اوازو او بېله غولولو څخه بل شي نه وینم. د افغانستان دولت وایي یوازې او یوازې د سولې شورا چې د دولت شورا ده او ټاکل شوې ده د دې لارې باید د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. طالبان بیا وایي زه قطعا د دولت سره خبرې نه کوم، دولت صلاحیت او واک نه لري. د افغانستان دولت نه د امریکایانو خبرې خوښي نه ده نور چا دا خوښي، یوازې یوازې دغه یوه لاره یې را غوره کړې ده. تر اوسه پورې خو رسمن و علنن طالبانو دا اعتراف نه دی کړی چې موږ د افغانستان د دولت سره خبرو ته حاضرېږو. نو زه خپله د سولې خبرې تر اوسه لا پیل شوې نه بولم.
خو په دې برخه کې مثبت نظرونه هم شته. د پکتیا اوسیدونکو احسان الله بیا وایي له کومې ورځې چې د سولې هڅې پیل شوي په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم د پخوا په پرتله کمې شوي دي.
یو جګړه ده، جګړه خو مسؤلیت نه وسپارل سویم. دغه جګړه په افغانستان کې روانه وه، ولی اوس چې څومره د سولې خبرې په مخ تللې دي جګړې باندې یو څه تاثیر سوی ده. موږ تاسې ګورو تر 2008 2009 نه یا 2010 نه په پرتله دغه وخت نه اوس ډېر جګړو کې کموالی راغلی ده. زه هیڅ نه وه داسې اندېښنه نه وینم چې مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي او هلته به جګړه رامنځته شي.
په تیرو دریو کلونو کې چې د سولې عالي شورا د سولې د مذاکرو لپاره خپلې هڅې پیل کړې، په افغانستان کې بېلابېلې بمی او ډلې ییزې حملې هم سوي چې ملکیانو ته یې هم تلفات اړولې دي. د سولې د روانو هڅو په اړه لا هم له خلکو سره ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. دروان المریس کال د غبرګولی یا جوزا پراتويشتمه د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو دفتر رسمن پرانستل سو. د هغه ورځ و چې افغان قوتونه په افغانستان کې دننه ټول امن